کړی چې په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې د خبري مجلې ته مو از فريده سيال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. مجله په خبرونو پیل کړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو لخوا د بشر دوستانه برستو د کارولو په اړه اندېښنو ته په ځواب کې وایي امریکا او ملګري په دې هیواد کې د طالبانو د مداخلې په وجه د بشري مرستو څو پروګرامونه ځنډولي دي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان میتو میلر په خبره دا پروګرامونه په غور، غزنی او اروزګان کې ځنډول شوي دي. له دې وړاندې عامو خلکو ازادي راډیو ته هم شکایت کړی و چې د نړیوالو په مرستو کې طالب چارواکي مداخله کوي. میلر پرون چهارشنبه په بهرنیو چارو وزارت کې په یوې ناسته کې تاکید کړی و چې امریکا طالبانو سره مالی مرستې کوي، خو تر اوسه په دې اړه طالبانو څه نه دی ویلي. د بهرنیو چارو وزارت د امریکا نړیواله پراختیايي اداره، ملګري ملتونه، غیر دولتي سازمانونه او نورو شریکانو او حکومتونو ویلي چې افغانستان سره بشري مرستو افغانانو سره ادامه لري، خو د طالبانو د حکومت سره نه. د ناروې د کډوالو د شورا مشر یانګ انګلټ نن وویل چې لاډیرو هلوزلو سره اندازلې لاډیرو هلو سره افغانستان ته ځي. د کابل په هوایي ډګر کې ازادي راډیو ته وویل چې دا هیله د تزیکا پیدا شوې ده چې په کندهار او کابل کې د طالب چارواکو د تویلې دي چې د خزو د کار او زده کړې لپاره به ملي تګلاره ډیر ژر انهای شي. ښاغلی انګلټ پرون په کندهار او نن په کابل کې له طالبانو سره خبرې وکړې. دی وایي چې په کندهار کې له ده سره طالبانو منلې ده چې راتلونکي اونۍ به خزو ته په دغې ولایت کې اجازه ورکړي چې کار تستنیشي. طالبانو د تیر میلادي کال په وروستیو کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګو. په تیرو شاوخوا 15 میاشتو کې نړیوالو بیا بیا له طالبانو غوښتي دي چې دا پریکړه بدل کړي، خو تر اوسه یې دغه پریکړه کې بدلون نه دی راوستی. د ننګرهار ولایت نیازیانو ولسوالیو کې یو دونیم کلن ماشوم په پولیو یا ګوزندخته شوی دی چې په دې سره سکال په دې ولایت کې د دریمه مثبته پیخه د پولیو ثبت شوې ده. د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې د پولیو برخې د اماړیکو مسؤول سید کمال شاه رسنیو ته په سوالي پیغام کې ویلي دي چې د افغانستان په ختیځه حوزه کې لا هم د نورو مثبتو پیخو او نورو سیمو ته د غځېدو امکان شته. هغه ویلي دي چې د همدې لپاره په راتلونکي جون میاشت کې په ختیځو ولایتونو کې د پولیو د واکسین کمپاین پلان شوې دی. په همدې حال کې په ننګرهار کې طالب چارواکي هم د پولیو یا ګوزند دا نوې پیښه تایید کړې ده او له خلکو یې غوښتي دي چې د پولیو کمپاین پر مهال خپلو لا 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته واکسین وکړي. د پاکستان په خیبر پختونخوا کې نن د پولیو واکسین پر یوې ډلې د برید پر مهال درې پولیس ټپیان شوې دي. د پولیسو د واکسیناتورانو ساتنه کوله. د حمله د میر دیرا په سیمه کې شوې ده. د پولیسو یو سیمه ییز ویانت ظاهره پریدي د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل چې برید کوونکي له برید وروسته تښتېدلې دي. پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند ناروغۍ باندې اخته ماشومان شته دي. او ټاکل شوې ده چې نن د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوویت آستین د اوکراین د تماس د دفاعي ډلې سره غونډه جوړه کړي. د اوکراین د تماس په ډله یو ډی سی جی کې هغه په لسګونه هیوادونه شامل دي چې پر اوکراین د روسیې د غیر موجه برید په خاطر د کیف ننګه کوي. د دې غونډې د جوړېدو خبر په داسې وخت کې خپور شوی دی چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هیله مند دی چې اف 14 جنگي الوتکې به ژر دوی ته وسپارل شي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې په مجله کې درته دا مطالب لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو لخوا د بشر دوستانه مرستو د کارولو په اړه د اندېښنې په ځواب کې ویلي دي چې دوی د افغانانو سره مرسته کوي، نه د طالبانو سره. په دې اړه به وړاندې په مجله کې درته راپور ولرو. د دې سره جوخت بیا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي دي چې په افغانستان کې د ستر بشري ناورین د مخنیوي لپاره عاجلې بودیجې او مناسب عملیاتي چاپیریال ته اړتیا لري. په دې اړه به هم درسره راپور ولرو. او دا به هم واورئ چې امریکایي چارواکي وایي لا افغانستان د افغان متحدانو د استول بهیر نه دی بشپړ کړی. دا چې ولې تر اوسه دغه بهیر نه دی بشپړ شوی په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. او څنګه هغه کسان چې لا اوس هم په افغانستان کې پاتې دي دوی کولای شي چې دغه هیوادونو ته ورشي، په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. همدارنګه د اوکراین د جګړې روسي جزئیات به هم درته ولرو. د سپورت له ډګره به مو هم خبر کړو. ملتیا مغوړ
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبان لخوا د بشر دوستانه مرستو د کارولو په اړه اندېښنو ته په ځواب کې ویلي دي امریکا او ملګري په دې هېواد کې د طالبانو د مداخلې په وجه د بشري مرستو څو پروګرامونه ځنډولې دي. د بهرنیو چارو د وزارت میان میت میلر په خبره دا پروګرامونه په غور غزنی او روزګان کې ځنډول شوي دي. دا چې نورې لتونې څه دي خطر پر دې ته بور شو له دوی به تفصیل واورو.
په غور ولایت کې یو شمیر اړمن کسان وی لکه نه چې نه دولتي موسسو مرسته په دغه ولایت کې بندي کړي د ستونزو ډک ژوند تیروي. د دغه ولایت دوه اړمنو کسانو د امنیتي ستونزو له امله له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له تیرو دوه میاشتو راهیسې هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړي. د دغه اړمنو کسان اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د خپلو ملګرو هیوادونو لخوا د بشري مرستو د ځینو پروګرامونو د ځنډ خبره کړې ده. د دې وزارت ویان میتو میلر د چهارشنبه په ورځ د وی خبري ناستې پر مهال ویلي چې دغه پروګرامونه په غزنی، روزګان او غور ولایتونو کې ځنډولې دي. میلر د هغو اندېښنو په ځواب کې چې دغه مرستې به د طالبانو لاس ته نه ورځي وویل متحده ایالات طالبان ته مالي مرسته نه ورکوي خو ملګری ملتونو نه دولتي موسسو او نورو پلي کوونکو شریکانو ورته حکومتونو سره په افغانستان کې کار کولو ته دوام ورکوي. د هغه په وینا بشردوستانه مرستې د افغانستان د خلکو اړتیا ده نه د طالبانو. امریکا او ټول ملګري هیوادونه په دې برخه کې کار کولو ته ژمن دي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه څرګندونې بې بنسټه بولي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بشري مرستو په برخه کې مداخله رد کړه او ویل چې دوی د دغو موسسو د امنیت مسؤلیت لري. پر افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري خپل اوج ته رسېدلې ده. د بېلابېلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ د دغه هیواد له نیمایي زیات وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبان لخوا د بشر دوستانه مرستو د کارولو په اړه د اندېښنې په ځواب کې چې ویلي وو دوی د بشري مرستو ځینې پروګرامونه په بعضو ولایتونو کې ځنډولې دي. په همدې موضوع تم کېږو ورزو د ازادي راډیو د اوریدونکو هغه پیغامونه هم ورو چې دوی شکایت کوي چې طالبان مرستې ځان لپاره اخلي او دوی ته نه ورکي.
تاسو لا پیغامونو
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. میوند هلمند ولایت ندالی ولسوالۍ د متکی د سیمې څخه خبرې کوم. اورور موږ دشته مرستي راځي خو یو مشته ته ورځي یو وطن ورځي. د غیاتان چې ورسره دي د موزه ولا مجاهدین ورسره ګرځي یوه ماجه ته ورسې بل ته نه ورځي. ورور د دې خوا خلک په پسې بسار یو نامې دی چې خپل ماجه ته بوتې دا رقم ترتیب ته ایدلې. خو ورور بایش د مرستې مسکینانو یو غریبانو یو داس چا ته ورورسېږي. نو دی دا چې کموړي که خانې که غریبه چې په پسې بس دی د هغه سره ځي. نو خو یو مشت مه پرېږده ورور نو سه رقم ترتیب دی. وروره دا زما پیغام تر لوړ پورو چارواکو ورورسېږي.
السلام علیکم. د کندهار ولایت نه بچا خبره کوم. د حکم په سات یې په نومړی جمهوریت کې د خلکو د مرستي راتله دي. نو دغه بیا ټول مړو خلکو ته رسېدلې مسکینان ته نه رسېدلې. اوس هم هغه رقم کیسه ده هغه رقم دغه ده. اوس هم غریب ته نه رسېږي کونډې یتیم ته نه رسېږي. زما د افغانستان د امارت څخه دا خواهش دی چې دغه ته پاملرنه وکړي.
سلامونه د ازادۍ راډیو او کارکونکو اوریدونکو ته. زموږ زاد عدنا غزنی ولایت څخه دلته هر څوک چې مرسته راوړي مستحقینو خلکو ته نه رسېږي. نن دا په غزنی کې د غزنی دیحیه ولسوالۍ کې خلک چې راوړي دلته دا ټول زورمندانو نو موږ څخه او رئیسان ځانته وړي.
زه جان محمد د هلمند ولایت د موسی قلعه د ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. دلته د زموږ په ولسوالۍ کې چې د هر څو مرسته راځي خوارانو او غریبانو ته نه رسېږي. ګرده دا ماړه ماړه خلک یې وړي. دلته څو وار مرسته راغلې ده، خو دلته د بزګر خواران ته نه رسیدلې. ګرده د غس پاتې دي هغه کسان وړې ده چې هغه مټران و مځکې او سولري شمسیانې لري، خو هغو ته رسیدلې ده. دا نور د غس پاتې دي، داسې خلک شته چې د سارو د ماښام د نه لري و هغو ته نه رسیږي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
دا ازادي راډیو د اوریدونکو هغه پیغامونه مو اوریدل چې ویلي هغه مرستې چې د نړیوال لخوا په افغانستان کې افغانانو سره کیږي دوی او هغه کسان چې اړ دي هغوی ته نه رسیږي. بیا هم په افغانستان کې پاتې کیږو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره او چا وایي په افغانستان کې ستر بشري ناورین د مخنیوي لپاره عاجل بودیجه او مناسب عملیاتي چاپیریال ته اړتیا ده. او چا نن د چهارشنبې په ورځ د یو راپور په خبرولو سره خبرداری ورکړ که سمدستي اقدامونه شي په دې هیواد کې به بشري مرستو تارتیاوی زیاده شی. سنا کاکر تبور شو لدوی با پدیاده نور تفصیل وارو.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چاوایي په روان پسرلي کې په افغانستان کې د ستر بشري ناورین د مخنیوي لپاره له 2.4 میلیون ډالرو څخه زیاتې بودیجې او مناسب عملیاتي چاپیریال ته اړتیا ده. اوچا خبرداری ورکوي چې که مرستندویان چې اقدامونه کړي په افغانستان کې به بشري مرستو ته اړتیاوې لا زیاتې شي. دوچا د راپور پر بنسټ په ملي او نړیوالو نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار محدودیتونو د مرستو رسولو چارې نورې هم پیچلې کړې او د افغانستان لپاره بودیجه په داسې حال کې پای ته رسېدلې چې دا هېواد په نړۍ کې د قحطۍ او د بشري ناورین له تر ټولو لوی خطر سره مخ دی. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د عمومي سرمنشي بیان استفن دوجاریک د چهارشنبې په ورځ په نیویارک کې یو خبری غونډې ته وویل له هڅو سره سره د افغانستان وضعیت نه دی بدل شوی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا په راتلونکې میاشت کې په افغانستان کې د سیلابونو د ځمکې ښویدنې او د سل او شري په ګډون د ځینو ناروغیو احتمال د مهمو خطرونو په توګه په نښه کړی دی. د دې ادارې په خبره یادې شوې ستونزې ښایي په داسې حال کې رامنځته شي چې افغانانو تر ټولو ډېر د خوراکي توکو له کموالي، خوارځواکۍ، د اوبو له کمښت او وچکالۍ سره مخ دي. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو په ګډون په ملي او نړیوالو نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار کولو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوي محدودیتونو په تېرو څو میاشتو کې په افغانستان کې د مرستو رسولو بهیر اغېزمن کړی دی. اوچا په وار وار خبرداری ورکړی چې له 28 میلیونو څخه زیات خلک عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري چې له دې جملې څخه 6 میلیونه یې له قحطۍ څخه صرف یو ګام واټن لري.
سنا کاکړ وه چې د اوچا د هغه راپور په اړه باندې چې ویلو کېدای شي که عاجل مرستې له افغانانو سره ونشي د دوی بشري مرستې نورې هم اړتیاوې نورې هم زیاتې شي. په دې اړه یې موږ سره تفصیل شریک کړو. یو امریکایي چارواکی وایي له افغانستانه د افغان متحدانو د ایستلو بهیر نه دی درېدلی. د امریکا د ملي امنیت شورا د ستراتیژیک اړیکو همغږي کوونکي جان کربي ویلي چې د افغان متحدانو انتقال یو مسؤلیت دی او دې مسلې ته دوی ژمنتیا لري. نرګس مومن ته بور شو. نرګس جانې تاسې ستړي شیخ پدغه اړه باندې نور تفصیل د اوریدونکو سره شریک کړي.
البته د ګڼو نا امیدیو او د ګڼو ستونزو سره چې افغانستان کې کسان لري هغوی ته یو ښه خبر دا دی چې د امریکا یو چارواکی دی دا ویلي دي چې وروسته له دې افغانستان ته یعنی بنا پر دې چې دوی په دوی کیسونه به مخته نه ځي یعنی P1 P2 یا د SID کیسونه لري دوی ته یو خوشخبری ورکړي او تازه خبره دا ورکړي چې دوی اصلا افغانان نه دي هیر کړي دي. افغانان دوی ورته ژمن دي او هغه مسؤلیت چې دوی لري دوی ورسره دوی هغه عملی کوي. نو جان کیربی وی دی چې دوی نه یوازې هغه افغانانو ته بلکې دوی کورنۍ ته هم شمنده دي په رسمي توګه په قانوني توګه دوی وکولی شي چې د قانوني تر مراحل وروسته دوی امریکا ته ځي. نو په ورته وخت کې ځینې هغه کسان چې په افغانستان کې اوسیږي دوی خپل د پروسې له سوسوالی شکایت کوي. دوی بیا پر دې دا وایي چې داسې کسان هم دي چې آن په 2014 2018 کلونو کې دوی نوملیکنه کړې ده ایس آی وی کیسونه ده خو تر اوسه پورې دوی د کیسونه هیڅ کوم جریان نه دی معلوم. او دوی دا هم وایي چې اکثره نو داسې کسانو ته په 2018 کال وروسته یعنې د اګست 15 کال کې دوی ته ویل شوي وو چې دوی میدان هوایي ډګر ته راشي خو دا چې دوی نه دي توانېدلي دوی تر اوسه پورې همداسې په بې برخلیک شکل باندې په افغانستان کې ژوند کوي. ورته وخت ځینې هغه کسان چې په پاکستان کې ژوند کوي او دوی په خبرو باندې دوی هم هغه کسان دي چې خپل د کیسونه دي پروسیجر د دوی د کیسونو د پروسې د مختواله لپاره تللی دي. د دوی د خبرو پر اساس باندې چې دوی په رسمي توګه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا دوی ته ویل شوي دي چې دوی باید پاکستان ته ولاړ شي، درېیم هیواد ته ولاړ شي او هلته خپل کیسونه مخته بوزي. نو دوی ډېر زیات امنیتي ستونزو نه شکایت کوي. دوی دا هم وایي چې دوی دلته ډېر زیات په خراب سیاسي وضعیت کې ژوند کوي. د دوی د ماشومانو د زده کړې، د دوی خپل نور اقتصادي او امنیتي ستونزې هم لري. خو د دې ټولو سره سره دوی بیا هم په پاکستان کې بنا پر دې په دې هیله باندې دوی ژوند کوي چې ګواکې دوی وکولی شي د دې لارې افغانستان نه د پاکستان نه ولاړ شي امریکا ته. خو له بده مرغه چې دوی هم له ډېر وخت راهیسې عام داسې کسان هم دي چې د دوه کالو راهیسې دوی په پاکستان کې یوازې خپل د کیسونو د پروسې لپاره دوی منتظر ناست دي، خو دوی تر اوسه پورې هم هیڅ کوم ځواب نه دی ورکړ شوی دی. نو دوی داسې ګیله کوي چې ګواکې د دوی سره دوه ګونی چلند کوي. یوه اسان کسان د دوی په فکر باندې نه دي، دوی په قصه کې نه دي او اسان دوی هیر دي بالکل. حال دا چې جان کیربی وایي چې دوی په هیڅ سره دوی هیر کړی نه دي، دا پروسه دوام لري او دوام به لري تر هغه وخت پورې چې دوی هغه کسان چې دوی سره په متحده توګه په افغانستان کې غزلاور کسان چې دوی سره مرسته کړې وه دوی هغه ټول انتقال کړي. نو دا ټول اندېښنې په داسې حالات کې دي چې د 2020 کال نه وروسته ډېری کسان د امریکا لخوا افغانان نه یوازې امریکا ته بلکې بیلابیل نور هیوادونو ته هم دوی انتقال شول. خو د دې سره سره هم له ډېر زیات کسان چې په افغانستان او په پاکستان کې خپل کیسونه د پروسیجر لپاره منتظر دي. مننه.
ډېره زیاته مننه کوروادان نرګس مومند و چې د امریکایي چارواکو د هغه څرګندونو په اړه چې ویلي و دوی افغانان نه دي هیر کړي او هغه کسانو چې ورسره په افغانستان کې کار کړی دوی به امریکا ته انتقالوي. موږ سره تفصیل شریک کړو. د سیټي آن جرمني موسسه افغان صنعتکارانو او د طالبانو د حکومت د بیلابیلو ادارو ګډ ملي او نړیوالې ورځنۍ سمپوزیم نن پنجشنبې په کابل کې جوړ شو. وربشو لیمې سپېڅلې تعلیم جانې تاسیم ستړي مشي بخیر اغلی تاسو ته وي دغه سمپوزیم کې څه وو د څه پاړه باندې راجوړ شوی او تفصیل شریک کړئ.
پرته جان سلامونه تا ته لیدم کاوریجن کوته. دغه سمپوزیم د میوه شرکت له لوري چې سیټي ان نومیږي په کابل کې افغانستان کې جوړ شوی وو. افغانستان کې د طالبانو د دوهم ځلې واکمنۍ وروسته لومړنی سمپوزیم دی چې افغان صنعتکاران د خپلو کارونو لپاره ګټور بولي. د خانزي شرکت د سپرینګلز فنجي توشکو د څانګې رئیس عبدالحلیم خانزی نوموړي ازادي راډیو ته ویلي چې ملي او نړیوال سمپوزیمونه د دوی د سوداګرۍ په وده کې ډېر ګټور تمامېدلی شي. خاغلی خانزی زیاته کړي چې اوس مهال په هیواد کې د بیلابیل صنعتي ماشینونو د جوړولو مسلکي کسان نشته یا کم دي. که دغه ډول سمپوزیمونه کې بیلابیل هوکړه د هوکړو له مخې که دوی ته مسلکي کسان وروزل شي او دوی سره کار وکړي په دې برخه کې به له ستونزو څخه خلاص شي.
یو خو به د نوي ماشینریو سره چې هغوی زمونږ کسان و روزي په آینده کې که راځي موږ به دغه ستونزو سره نه یو مخ. دایم به مونږ فابریکې که تخنیکي ستونزو سره مخ کېږي ډېر زر به هغه حل کېږي.
د نورستاني حقاقي صنعتکار فروزان صدیقي وایي چې د دوی ګډون په نړیوالو سمپوزیمونو کې ځکه اړین دي چې په هیواد کې دننه د دوی حقاقي شوي هنري آثار څوک نه اخلي خو بهرنیان یې په مناسبه بیه ورڅخه رانیسي. اغلی صدیقي راځو ازادي راډیو ته ویلي دي
په افغانستان کې د ضعیف اقتصاد لپاره ډېر فروشات نه لرو. په بهرنۍ کشورونو کې ډېر تقاضا شته دي چې د کوکی نورستاني شیان جوړ کړو او ولیکو. د همدې وجه نه موږ سمپوزیمونو کې ګډون کوو.
د طالبانو د حکومت د تخنیکي او مسلکي زده کړو د عمومي ریاست ارشد مشاور روح الله هوتک په دې اړه هم ازادي راډیو ته ویلي دي.
اسلامی امارات په دغه سمپوزیم کې خپل لوړه وکړه، وعده یې وکړه چې د صنعتکارانو د مشکلاتو د حل په برخه کې به کوټلي ګامونه او اقدامات ترسره کوي. د دې په ترڅ کې موږ په دغه برخه کې د همکارۍ ځینې تفاهمنامې لاسلیک کړلې.
په یاد سمپوزیم کې چې د طالبانو له دوهم ځلې واکمنۍ څخه وروسته لومړنی صنعتي سمپوزیم دی. تقریبا شل تنه مېرمنې هم په دې سمپوزیم کې وي چې په دې سمپوزیم کې د سیټي ان موسسې د کارکوونکو افغان صنعتکارانو او د طالبانو د مسؤولو کسانو لخوا هوکړه تر دې وشوه چې د صنعت د ودې په برخه کې به په ګډه سره همکاري کوي. مننه.
ډېر زیاته مننه لیما جانې کوردې ودان. لیما سپېڅلې وه چې په کابل کې د یو سمپوزیم د جوړېدو په اړه چې صنعتکاران ته جوړ شوی و موږ سره جزئیات شریک کړل.
ازادي رادیو خبرونی اوس شپه او رات څلیرویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او رات له تاسو سره.
اوس به د اوکراین جګړې ته ورشو. د واګنر په نوم د روسیې د نظامي شرکت رئیس وایي خپل ځواکونه به د اوکراین له بخموت ښار وباسي او هلته به نیولې سنګرونه روسي پوځ ته وسپاري. احمد شیبر ته به ورشو. شیبر صاحب خیر راغلی. تاسې که د دغې موضوع نور جزئیات موږ ته راکړئ.
مننه فریده جان. لکه څرنګه چې تاسو په مقدمه کې هم اشاره ورته وکړه، د واګنر په نوم د روسیې د اجرو ځواکونو مؤسس یوګنی پریګوژین نن دا خبره په ټلګرام کې وکړه. وی ویل چې د جون تر لومړۍ نیټې پورې به دوی د بخموت امنیت روسي ځواکونو ته وسپاري. پریګوژین دا خبره کوي چې دوی سرلوسه له هلته هڅې پیل کړې دي، سنګرونه یو په بل پسې روسي ځواکونو ته تخلیه کوي او همدارس مهمات هغوی ته پریږدي. او دوی وایي چې که چېرته ضرورت شو چې د بخموت امنیت تهدیدی شي، دوی به بیرته یو شمېر ځواکونه بخموت ته واستوي او یو شمېر ځواکونه به په بخموت کې پریږدي. پریګوژین تیره اونۍ دا ادعا کړې وه چې د بخموت ښار په بشپړ ډول نیولی دی، خو اوکراین دا نه مني. د اوکراین د جګړې له پیل تر اوسه پورې څو ځله ورته ادعا روسي ځواکونو کړې وه چې د بخموت ښار نیولی دی. بخموت هغه ښار دی چې په اوکراین کې تر ټولو ډېره اوږده جګړه پکې شوې ده. د دې ښار د نیولو په ارتباط وروستۍ ادعا اوکراینیانو نن داسې رد کړله چې دوی وایي چې هلته یې اته ویشت روسي حملې شنډې کړې دي او شاته یې تمبولي دي، او دوی وایي چې روسان تر اوسه پورې نه دي توانېدلي چې د بخموت ښار ونیسي. بل لور ته اوکراینی ځواکونو نن دا خبره وکړله چې د اوکراین د پلازمینې کیف په شمول روسي ډرون الوتکو، البته دوی وایي چې ایرانی ډرون الوتکې دي، د اوکراین په بیلابیلو سیمو کې بمباري کړې ده. خو اوکراین وایي چې دغه ټولې ډرون الوتکې مخکې تر دې چې خپل اهداف سم په نقشه کې وایي وري، دوی په هوا کې له منځه وړي دي. فرده جان
ډېر زیاته مننه. کورودان احمد شیبر و چې د واګنر په نوم د روسیې د نظامي شرکت د رئیس هغه څرګندونې چې ولې د بخموت ښار له نیولو وروسته دوی دغه ښار روسي عسکرو ته سپاري، په دې اړه موږ سره خپل تفصیل شریک کړو.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي. یو څه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو خوشبندۍ بڼه له ازادي راډیو.
شیبه وروسته به دا هم واورې چې په کابل کې ټکسیرانان شکایت کوي. له دې وروسته چې د ټکسیانو رنګ تغییر کړي، دوی مالی توانایي نه لري چې خپل ټکسیانې په فیروزي رنګ باندې بدلې کړي. خو اوس ورزو د سپورت نړۍ ته چې د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي چې افغان لوبډلې سریلانکا ته تر رسیدو وروسته خپل تمرینات پیل کړي دي. په آی پی ایل کې سیالیو کې بیا به ګجرات او ممبئی هغه دوه لوبډلې دي چې په شپږویشتمه نیټه د دې میاشتې له یو بل سره به لوبه کوي. دا چې په دې اړه نور تفصیل څه ده او په دې برخه کې نور مهم خبرونه څه دي، بختیار ساحل ته ور شو دوی موږ سره تفصیل شریک کړي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي چې افغان لوبډله سریلانکا ته تر رسیدو وروسته هلته په تمریناتي کمپ بوخته ده. د کرکټ بورډ ادارې په وینا چې په لومړیو څو ورځو کې به افغان لوبډله په فزیکي تکړښت کار کوي او بیا په دې ورځني تمریناتی کمپ کې په خپل ټولو برخو کې چمتواله نیسي. د کرکټ بورډ په وینا چې ټول افغان لوبغاړي سریلانکا هیواد ته رسیدلي دي او یوازې راشد خان او نور احمد لا هم د آی پی ایل په سیالیو کې بوخت دي. د ولید چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به د درې ورځنیو سیالیو لړۍ د جون په دویمه نیټه پیلېږي. هغه د هندستان غوره لیګ آی پی ایل د 2023 زیږدیز کال سیالۍ هم وروستۍ مرحلې ته رسیدلې دي. د مې میاشتې په شپږشتمه نیټه به ګجرات ټایټنز او ممبئی انډینز په دویم کوالیفایر کې ولوبېږي او ګټونکو لوبډله به پای لوبې ته لار پیدا کړي. ممبئی لوبډله د دې سالې په منځ لوبه کې لکنو سپر جاینټس لوبډله ته په 2 منډو ماتې ورکړه. د ګجرات لوبډله که څه هم د نمرو په جدول کې په لومړي مقام و خو په لومړي کوالیفایر کې له چنای سپر کینګ څخه په 15 منډو ماتې خوړلې وه. په دې سالیو کې د افغان لوبغاړو لوبې د کرکټ کارپوهانو له لوري ستایل شوې دي او دوی د آی پی ایل ارزښتمن لوبغاړي بللې دي. نوید الحق چې د لکنو لپاره لوبه کوله په خپل وروستۍ سیالۍ کې څلور مهم لوبغاړي وسوځول. د غراز راشد خان او نور احمد به د ګجرات لپاره په دویم کوالیفایر کې هم سیالي وکړي. د ورځې چې د آی پی ایل د پای لوبه به د مې میاشتې په 28 نیټه وي. او د افغانستان د 23 کلن ځوانانو د فوټبال د راتلونکو سیالیو سیالان معلوم شول. د افغانستان فوټبال فدراسیون په وینا چې د افغانستان د 23 کلن ځوانانو د فوټبال ملي لوبډله به د لارموندنې په پړاو کې له ایران، هانګ کانګ او ازبکستان سره سیالي کوي. دغه سیالیو په چاچونه نن د ملیشیا په کوالالمپور ښار کې ترسره شو چې افغانستان په ای ګروپ کې خپل سیالۍ په ازبکستان هیواد کې ترسره کوي. دغه سیالۍ به د سپتمبر میاشتې له 4 نیټې څخه د همدې میاشتې تر 12 نیټې پورې دوام وکړي.
بختیار ساحل و چې د سپورت لا ډګرې خبر کړو. یو یادونه باید وکړم چې د کابل د استقلال روغتون د نسایي ولادي څنګه ډاکټر یلدا غروب ازادي رادیو ته ویل دي چې تبابت یو سپیشل مسلک دی او په ډېر لیوالتیا سره د مسلک لوستې دي. هغه وایي چې هغه مهال د مسلک سره مینه زیاته شو چې کله مور په روغتون کې و او یو ډاکټر وکولای شو چې د مور ژوند یو ژغوري. دا وایي چې د هلت ژمنه وکړه چې دا به هم یو ډاکټر جوړيږي. د چې په دې لاره کې څه خندونه کتلې تاسو کولی شئ تدې د ژوند کیسه د ازادي رادیو پر فیسبوک پانه چپتی یا ازادي رادیو facebook.com/azadiradio.com د هلته ورشي دغه کیسه ولولي. اوس به هم ورشو د خبري مجلې په پای کې د ټکسي رانالو ستونزي وورو.
پینځه څلوېښت کلن برکت الله شپږو کلونو رئیس په کابل ښار کې ټکسي چلوي. فیروزه ای او سپین رنگ تا ده چکسیو ده رنگ بدلولو لپاره ده طالبانو داری مشتنه زرب لجل ده اصد میاشتی پنو نسم پای ترسیگی. خوب برکت لالا هم ده خپل ده تکسی رنگ نده بدل کرده. هغوای ده کاربار ده کمخت لعمله ده چکسی ده رنگ بدلولو توان نلری.
د تیلو له پیسو باقی یاستو. وضعیت خراب دی. خلک تاکسی نه کاروي. که شرایط همداسې وي ځکه نه یې پیسې لرو نه بل مجبور تاکسی پرېږدو. له دې نه د کراچي کاروبار ښه دی.
له لسیزو رئیس د کابل د ټکسیو رنګ زیړ او سپین دی. د کابل ښار د ټکسیو د رنګ بدلولو پرېکړه نږدې ټولو افغانانو لپاره یو نوی خبر و. د ترافیکو ریاست وایي چې هغه ټکسي چلوونکو سره د رنګ په بدلولو کې مرسته کوي چې توان یې نه لري.
په کابل جامع ولایاتو کې موږ ورکشاپونه سفتو دي. موږ سره اسمن تفاهم نامې به موږ سره لیکي. موږ شرطنامه ورکوو. د شرطنامو په اساس باندې بدی په مشخص فارمټو کې د موټر مشخصات لیکي. هغه برنګوي په هغه کې به د مشخص قیمت هم درجوي. په کابل کې ننیولې په ټول افغانستان کې به مغه یو قیمت وي.
که څه هم د ټکسیو دقیقه شمیره پلاس کې نشته خو ښار کې ګڼ شمېر خلک پر شخصي پلیټونو د ټکسیو کاروبار کوي. د طالبانو حکومت د پرېکړې له مخې له ښاره وتلې سیمو ته هم تلونکي ټکسیان باید خپل رنګ بدل کړي. تر اوسه ډېر کم ټکسیان د طالبانو د حکومت لخوا رنګ شوي خو ټکسي چلوونکو د خپل موټرو د رنګ بدلولو لپاره اقدام نه دی کړی. پوښتنه دا راپورته کیږي چې ولې د طالبانو حکومت د ټکسیو د رنګ بدلولو تصمیم نیولی.
او کوت نداشت. هر کس هست به دلخواه خود رنگ میکرد.
کود یې نه درلود. هر چا په خپل زړه رنګ کاوه. یو زیل رنګ کاوه، یو نارنجي رنګ کاوه، یو لیمویي رنګ کاوه. په ښار کې چې تاسو تللی له لسو وسایلو څخه دوه یو ډول رنګ نه درلوده.